radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی ولستان اگزایمو د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1998 کال د دلوي سلواغي میاشتې 2 نیټه د 2019 کال د جنوري 22مه په دغه پروګرام کې مهم مطالب د دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي. خان د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په لیدنه کې پرون دغه خبره وکړه. د هموري چې د افغانستان د پوهنې وزارت وای په دیرشو ولایتونو کې د پوهنې د ودې لپاره خلکو 101 میلیونه افغانۍ مرسته کړې ده. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون ژمنه وکړه چې نوې حکومت به د مظاهره چیانو د غوښتنو د پر ځای کولو لپاره اقدامات وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د ناتو سرمنشي د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي او د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالد ترامپ وواژه جایزه به ورکړي. پوره خبرونه د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. یون ستولتنبرګ پرون په بروسل کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې د ناتو د تروریزم ضد ماموریتونو ته په اشاره وویل:
I believe that NATO has to be able to conduct combat operations as
زما په باور ناتو باید د جنگي عملیاتو ورتیا ولري، لکه څنګه چې مو ارتیا سره سم د بالکان او زی په هیوادونو افغانستان او نورو ځایونو کې کړی. خو په ګمال کې به دا غوروي چې کوم محلي ځواکونه تقویه کړو چې په خپل هیوادونو کې د تروریزم پر ضد وجنګيږي. ځکه تل به موږ ته د بهرانيانو په سترګه قتل کیږي. په ناتو کې اوس سوچ دا دی چې یوازې د جنگي عملیات نه کیږي، بلکې په دې فکر وشي چې موږ محلي ظرفیتونه څنګه زیات کړو، لکه څنګه چې په افغانستان او عراق کې دا کار کوو. په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید. د 2015 کال په جنوري کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت پیل شو. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو او ادارو پر روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 101 میلیونه افغانۍ او زیاته بسپنه ټوله کړې. دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه پیسې د ښوونځیو د شوراګانو له لارې ټولې شوې او بیرته په معارف لګېدلې.
په روان ښوونیز کال کې د افغانستان د دیرش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 101 میلیونه افغانۍ مرستې ترسره کړې دي.
نوریانا صدوی دغه پیسې د ټولګیو پر جوړولو، د درسي موادو پر برابرولو او خوانځیو ته د ځمکې پر ورکولو لګول شوی. روزګان، کندوز، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې د پوهنې د ملاتړ لپاره بسپنه پکې نه ده ټوله شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچستان له عمومي شورا غوښتنه وکړه چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. حمد الله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استادیو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل:
ملي امنیت سلاکار د بلوچستان سرتاسري شورا سره په ناسته کې وویل چې د خاورې د دفاع لپاره لکه څنګه چې په خوا دي قوم برخه اخیستې ده، اوس ته هم له دې ادرس څخه ډېر ځوانان تشویق کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خلکو ته خدمت وکړي.
د ښاغلي فیصل په خبره په دې کتنه کې د بلوچستان استاد یو غوښتنه وکړه چې د دوی له بې ځایه شوې کورنۍ سره د مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. کرکټ بورډ وایي دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت غرمه 12:30 د جنوبي افریقا په پوچفستروم ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان 19 کلنو لوبډله په ډی ګروپ کې د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې خپل دویمه لوبه د عربي متحده امارات په وړاندې ترسره کړي. له دې وړاندې افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې سویل افریقا ته سخت ماتې ورکړله. دغه لوبې لپاره هم افغان لوبډله پوره تیاری لري او انشاءالله هغه به کولی شي چې په دې لوبه کې هم د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې تیره جمعه د نړیوال جام لومړۍ لوبه د اوو وکټو په توپیر له کوربه جنوبي افریقا وګټله. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان دی یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلل چې ویلي دی کچا ولسمشر ډانلډ ترامپ واژه جایزه به ورکول کیږي. د بي وسلې کولو په چارو کې د امریکا دایمي استازي رابرټ ووډ ورسته له هغه عکس العمل وخود چې د ایران یو وکیل احمد حمزه د ولسمشر ترامپ د وژلو په بدل کې د 3 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړه. دا جایزه د ایران د یو وتلي قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ په توګه اعلان کړه. سلیمانی د جنوري پر درېمه په بغداد کې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ولسمشر ټرمپ په امر د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. احمد حمزه ایران د پارلمان یا مجلس ډیر پیژندل شوی غړی نه دی. ښاغلی ووډ په جنیوا کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا جایزه د خندا وړ ده خو تاسو ته د ایران د رژیم تروریستي پیوندونه څرګندوي. د هغه په خبره دغه رژیم د خپل چلند بدلولو ته اړتیا لري. شمالی کوریا وای نور خپلو هغو تعهداتو ته ژمن نه ده چې د اټومي وسلو او میزایلو د توغولو د ځنډولو په تړاو یې کړی وو. دغه هیواد پر امریکا تور ولګاوه چې له پیونګ یانګ یې د لګول شویو ظالمانه او غیر انساني بندیزونو د لرې کولو لپاره د ضرب العجل په مراعات کې پاتې راغلی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د شمالي کوریا سلاحکار جو یونګ چول پرون وویل دا اوس څرګنده شوې چې امریکا د شمالي کوریا د پرمختګ د مخنیوي او د هغه د سیاسي سیستم د زندۍ لپاره په خپل هدف کې بدلون نه دی راوسته. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د پیونګ یانګ اټومي پروګرام له کبله د لګول شوې بندیزونو لری کېدو ته د 2019 کال پای د ضرب العجل په توګه ټاکلی وو. خو په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سلاحکار ویل بیا هم هیواد یې له امریکا سره د باور فضا د ایجاد لپاره د اټومي وسلو ازموینې او د لویو وچو وشتونکو توغندیو توغول ځنډولی دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره خپل دوستي ستایلې او دواړو رهبرانو له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وسمه د پاکولو لپاره په دوار خيزو خبرو کې د بریا عام بیانونه ورکړي. خو په دې برخه کې لک پرمختګ شوی ځکه واشنگتن غواړي د بندیزونو تر لری کېدو مخکې پیونګ یانګ خپل اټومي وسلو لاس واخلي. خو شمالي کوریا وایي اول دی بندیزونه لری شي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوې حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینی په خوانی کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای دي. پوتین په اساسي قانون کې نوې تعدیلات راوستلي او دې کار ته داسې هڅې په سترګه کتل کیږي چې دغه اوشپته کلن سیاستوال غواړي په 2023 کال کې د خپل ولسمشرۍ د څلورمې دورې تر بشپړېدو وروسته بیا هم په قدرت کې پاتې شي. په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شویګو او د مالی وزیر انټون سلیوانوف پر خپل څوکیو پاتې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه سلور او چټي منفی درې اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 15 او چټي منفی دوه اسمان نیمه ورځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه لس او چټي منفی درې اسمان ځای ځای ورېس. مزار شریف د ورخت اټکل د تودوخې لوړه درجه و او چټي منفی یو. او ننګرهار د تودوخې لوړه درجه لس چټي منفی پنځه اسمان ورېس او د ورخت اټکل.
د ازادي رادیو لالارې مول لمړی خبرونه بیا ورپسې د هوا حالات اټکل او اورید کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي.
البته عمده مسئله افغانستان د ځکه امریکا او پاکستاني اندیشمن کړی دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خبرې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سویس کې په ولیدنه کې وکړې. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ودې لپاره سلګونه میلیونه افغانۍ مرسته کړې.
روان شوونیز کال کې د افغانستان د دېرش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 1.1 میلیونه افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
زه خپل ټریکټر لرم، ټریکټر چلوم، پټی کول بکوم، کار کوم.
دی خلک هم ځکه کول بکې
وو کار مار ورته کوم. بس ما څوک چې په کچالو کری، غنم کری، وربش کری، هر چی چې کری موږ ورته کول بکوم.
وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 10 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي. عمران خان دغه څرګندونه پروند امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې وکړي. دواړو مشرانو د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل. اخوا په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې نن هم دوام لري. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د رهبرانو په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او مذاکرو موضوع هم مطرح شو. صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنې غونډې په څنډه کې خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا ترمنځ په مشترک ډول مطرح موضوع ده. البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستاني اندیشمن کړي دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې معمولي انتقال ته لیوال یو. د امریکا او پاکستان رهبران په داسې حال کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ مذاکرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکچانو دواړه ډلې به نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د شاهین په وینا د دغو خبرو هدف دا دی چې د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره خوندي چاپیریال برابر سي او پر مهمو اهدافو له حملو ډډه وسي. هغه دا چې پر مهمو اهدافو له حملو هدف څه دی جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د موافقې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه د امریکا او طالبانو لخوا پریکړه نه ده سوې. په پاکستان کې د طالبانو د سیاسي مشرتابه د حضور له کبله د افغانستان د سولې په پروسه کې تل د اسلام آباد نقش مهم بلل سوی دی. خو په ناروی کې میش د سیاسي مسایلو تحلیلګر عبدالله سنگر وایي د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان رول منفي ګڼل کیږي.
د پاکستان حلیځلې د افغانستان د سولې په اړه صادقانه نه ګڼم. هغوی د خپلو هغو امتیازاتو چې د امریکا او نور نړیوالو څخه اخلي په هغه رابطه کوشش کوي، خو له هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې دي صلح او ثبات برقرار شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 2018 کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد کړی و. ولسمشر ترامپ ویلی و واشنگتن پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پاکستان پر همدې وخت د هغو تروریستانو پټنځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکیل و. خو اوس د ولسمشر ترامپ نظر بدل ښکاري. هغه پرون له عمران خان سره په کتنه کې وویل
We've never been closer with Pakistan.
دوس پتیر هیڅ کله له پاکستان سره دومره نږدې نه وو. دا یو لوی خبره ده. بیا هم ځنوایم چې موږ د دوه هیوادونو پتیر دومره سره نږدې وو. موږ د خپل اوسنۍ اړیکو له کبله سره نږدې سیو یو. د افغانستان چارواکو په وار وار پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په مسله کې په دوه مخي سیاست تورن کړی دی. دوی ویلي د پاکستان پوز د هغوی افراطي وسلولو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنی ځواکونو په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راوړو.
ایران د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نقشه کړی. دا د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې سره لیک دی. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې د متحده ایالاتونو او ایران مخبزیتي دونکو کړکیچ دا معنی لري چې افغانستان د واشنگتن او تهران د نیابتي جګړې په ډګر بدلېدلی شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا جګړه د امریکایي ادارې د هغو هڅو په وړاندې ګواښ بللې شو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې غواړي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تدریجي وتلو ته لار پرانیسي. د ورځپاڼې په باور امریکایي چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران د هڅو د پراختیا لپاره ګواښ کړی و. واشنگتن ټایمز د جنو سرچینو په وینا لیکي چې استخباراتي کړي له طالبانو څخه د تهران لملاتړه سمې خبرې دي. ورځپاڼې د یوې سرچینې په وینا لیکلي دي د هغو طالبانو ترمنځ چې د ایران په مشهد کې اوسي له هغو طالبانو سره چې د پاکستان په کوټه کې اوسي اړیکې موندل شوي دي. په کابل کې د امنیتي چارو او له تروریزم سره د مبارزې د برخې څیړونکی حکمت اعظمي په دې باور دی چې ایران به د طالبانو په څیر ډلې پیاوړې کړي څو په افغانستان کې امریکا او د هغې متحدان په نقشه کړي. ښاغلی اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا هڅې هم ایران ته ارزانه دي او هم اسانه، خو افغان چارواکي وایي پرې بنشتي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. بل چاپی خبرونه نیو هیومینیټیرین بیا د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ته بل اندیشنه لري. د خبرونه د مرستندوی ډلو په وینا لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ تاوتریخوالې شای ډیر افغانان مجبور کړي چې افغانستان ته ستنه شي. د خبرونه په باور د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د ایران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی تر وژلو وروسته د اندیشنې زیات شوې. سلیمانی د جنوري په دریمه د عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې خپل یو شمیر پلویانو سره ووشل شو. خبرونه لیکي ایرانی چارواکو تیر کال هم د متحده ایالاتونو تر بندیزونو وروسته یو شمیر افغانان خپل خاورې شړلې وو. خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا خبر ورکوي چې د جنوري په لومړیو دوو اونیو کې تر لس زره ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې دننه بیا سیاسي بی ثباتي ده. د تیر کال د ولسمشۍ د انتخاباتو یوازې ابتدایي نتیجې په دسمبر کې وروسته له اونیو ځنډه اعلان شوې دي او د وروستۍ نتیجې اعلان لا هم معلوم نه دی. د خبرونه په باور په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي، خو لا هم څرګنده نه ده چې د افغانستان حکومت به څه نقش پکې ولري.
د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنی د ودی لپاره د 201 میلیون افغانۍ په ارزښت بسپنه ټوله کړي. د پوهنی وزارت وی له دغو مالی مرستو چې د خونځیو د شوراګانو لخوا ټولې شوی د ټولګیو په جوړولو، د درسي موادو په برابرولو او د خونځیو د ودانیو په بیا رغولو کې کار اخیستل شوی. دغه بسپنه له اوروزګان، غور، کندوز او نورستان ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې ټوله شوې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د بهنی وزارت له ویان دی نوري نصحت سره په دې اړه مرکه کړي.
روان شوونیز کال کې د افغانستان د دیش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنی وزارت سره 101 میلیون افغانۍ مرسته ترسره کړې دي، چې دغه مرسته د ازمکو په برخه کې او همدارنګه د ټولګیو جوړولو، د ښوونځیو د ودانیو جوړولو، د میزونو او څوکیانو رغولو او همدارنګه د ښوونځیو کې د لابراتواري موادو او درسي توکو چمتو کول او همدارنګه د نور ارتیاو په ښوونځي کې د پوره کولو په برخه کې دي، چې دا مرسته د ښوونځیو د شوراګانو لخوا راټولول شوې دي او د ښوونځیو د شوراګانو تر نظارت په مصرف رسیدلې دي او د مرستو او کمکونو مصرف هم یو شفاف او پروسې تر لاندې شوې دي.
په ځینو ولایتونو کې خلک اوس هم شکایت لري، خصوصا زده کوونکي چې درسي کتابونه نه لري او نور مواد نه لري یا هم ټولګي نه لري. داسې پلان سره چې دغه پیسې په هغو اړو ولایتونو کې ولګول شي،
تاسو پوهیږئ چې موږ په ښوونځیو کې شوراګان نرو. د دې شوراګان مسؤلیت هم داري چې کله چې په یو ښوونځي کې کتاب نه دی او یا په ښوونځي کې نور کمښتونه موجود دي، نو د دغو کمښتونو د مرفو کولو لپاره هغوی پلان نیسي، هغوی بودجه پیدا کوي او حق خلک چې اقتصادي توانایی لري او کولای شي چې د دغه کمښتونو د لری کولو لپاره مرسته وکړي، د هغوی د مرستو دغه شوراګان ګټه واخلي او پیسې راټولوي.
بله، د پوهنې وزارت په اعلامیه کې ویل سوي دي چې دغه کار په ډیر شو ولایتونو کې سوي دی. په څلورو نور ولایتونو کې ولې دغه هڅه نه ده سوي؟
په ټول ښوونځیو کې شوراګان نه لرو، خو زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کال کې موږ وکولای شو چې د افغانستان په ټول ښوونځیو کې شوراګان ایجاد کړو، تر څو چې د دغو شوراګانو له لارې موږ وکولای شو چې د افغانستان د خلک مرستې راټولې کړو. بل لامل نامی ده او دریم لامل هم داده چې د افغانستان په ځینو سیمو کې، مخصوصا په لرو او پرتو سیمو کې، خلک اقتصادي توانایي ډېر لوړه نه ده، د هغو اقتصادي توانایي ټیټ ده او ممکن ونشي کولی چې پوهنې ته مرسته وکړي. دریم لامل داده، خو زموږ هڅه روانه ده، زموږ طرح او برنامه هم داده چې په ټول ښوونځیو کې شوراګان جوړ شي او د دغه شوراګان له لارې موږ وکولای شو چې د خلکو مرسته ترلاسه کړو.
ل نوریا نزهت سره صالح محمد صالح خبري وکړلې. هغه وویل چې څبان دی وسو او یا ملیون افغاني د افغانستان خلکو د پوهنې له وزارت سره مرسته کړي څو د معرف برخه کې تری کار واخلي.
ازادي خبري مجله اوري.
د افغانستان د څار بنسټ په یو څیړنیز راپور کې د دغه هیواد د 1999 لمریز کال د ملي بودیجې طرحه نیمګړې وبلله. د دغه بنسټ مسولین وایي د یادې بودیجې ډیره برخه امنیتي او دفاعي سکتور ته ځانګړې شوې او احتیاطي کوډونه یې بله عمده ستونزه ده. خود مالیه وزارت د 1999 لمریز کال بودیجه متوازنه ګڼي. دغه بودیجه نن په ولسي جرګه کې رایګیري ته وړاندې کیږي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په پام کې د ولسی جرګه د 1399 لمریز کال د ملي بودیجې طرحه رایګیرې ته وړاندې کړي، د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ وایي دغه طرحه بشپړه نه ده او بیا کتنه غواړي. د دغه بنسټ د اړیکو او عدالت غوښتنې د څانګې مسؤول محمد ناصر تیموري وایي د ملي بودیجې د طرحې په ترتیبولو کې له خلکو، مدني بنسټونو او متخصصینو سره مشورې شوي دي. خاغلی تیموري د سه شنبې په ورځ د ملي بودیجې د طرحې په اړه د خپلو مندنو د راپور خپرولو پر مهال وویل د ملي بودیجې ډېره برخه امنیتي سکتور ته ځانګړې کول او پکې احتیاطي کودونه د یادې بودیجې د طرحې جدي ستونزې دي.
تقاضای ما از حکومت افغانستانی هست که در قسمت کاهش
د افغانستان له حکومت نه مغوښتنه ده چې د دفاعي او امنیتی بودیجه کمولو ته پام وکړي او په دې اړه د بحثونه پیل کړي. همدارنګه د احتیاطي کوډونو ته هم جدي بیا کتنه وشي چې ملي بودیجه په ښه توګه ترتیب شي.
که څه هم د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ دا مانی چې د ملي اوالي د حکومت په 15 کلونو کې ملي عواید د تیرو 15 کلونو نه سباندې 200 میلیارد افغانۍ ته رسیدلي، خو دا هم وایي د خلکو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. دغه بنسټ مسؤلینو دا هم وویل د ملي اوالي حکومت توانېدلې په ټوله کې د پراختیا بودیجې 515 میلیارد افغانۍ ولګوي، خو له دې نه په مخکینیو 15 کلونو کې له ټولې پراختیایي بودیجې نه 290 میلیارد افغانۍ لګېدلې وي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ ټینګار کوي چې د 1399 لمریز کال د بودیجې طرحه په ټوله کې نیمګړتیاوې لري او ولسي جرګه باید له تصویبولو د مخه له سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالی وزارت د مسؤلینو په خبره په پام کې د ولسی جرګه پر دغه بودیجې تر یو میاشتنیو بحثونو وروسته د چهارشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې رایګیري وکړي. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د ملي بودیجې طرحې ته نیمګړي ویل سم نه ګڼي او وایي چې یادې بودیجې طرحه متوازنه ده او واقعیتونو ته په کتو ترتیب شوې ده.
زمانی که مجلس استماعیه می باشم به شمول دیدبان
کله چې استماعیه ناست جوړیږي د رونتیا د څار د بنسټونو په ګډون پکې د مدني ټولنو ټول بنسټونه حاضر وي، خو په خوشنۍ سره چې هیڅ نظر نه وړاندې کوي او به انتقادونه کوي. زموږ له مالی توان سره سم دا چې په هیواد کې لوی پروژې پلی کیږي بودیجه ښه ده او د هیواد اقتصادي اړتیا پوره کوي.
د افغانستان د 1399 لمریز کال بودیجه 423 میلیارد افغانۍ ده چې 298 عادي او 130 میلیارد پراختیایی ده. د افغانستان د مالیه وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرونجمنه وکړه نوې حکومت به د مظاهره چانو د غښتونو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. په دغه هیواد کې د اکتوبر پر 18 د حکومت ضد پراخه مظاهره پیل شوه. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون سیشن بجمنه وکړه چې د نوې تشکیل سوی حکومت به د مظاهره چانو د غښتونو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. مظاهره چان د اداري فساد پر ضد مبارزه او خپلواکو تکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې وکولای سي د لبنان د اقتصادي بحران پر وړاندې مبارزه وکړي. د لبنان د نوي حکومت تشکیل د څو میاشتو لپاره ځنډول سوی وو. حسن دیاب زیاته کړه چې دی به لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه بلل سوی وباسي. صدر اعظم حسن دیاب دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې ولسمشر میشل اون د نوي کابینې فهرست تصویب کړ. د لبنان صدر اعظم دا هم وویل چې د صدر اعظم په توګه به لومړی سفر عربي نړۍ ته کوي، په ځانګړي ډول خلیج ته. حسن دایب نوی حکومت د ژغورنې ډله وبلله. هغې ویل چې په دغه هیواد کې به د اقتصادي او مالی بحران پر وړاندې مبارزه کوي. هغه د کابینې تر رسمي اعلان وروسته وویل چې د کار وخت رارسېدلی دی. په دې نوې شل کسیزه کابینه کې هغه کسان هم شامل دي چې د دودیزو سیاسي ګوندونو غړي نه دي. د ایران له حمایت څخه برخمنه د لبنان حزب الله ډله او ولسمشر میشل اون د حسن دیاب عمده ملاتړي ګڼل کیږي. حسن دیاب د دسمبر پر 19 په داسل کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره وګمارل سو چې په دغه هیواد کې پراخې مظاهرې روانې وي. په لبنان کې پراخې مظاهرې د اکتوبر پر 18 پیل سوې. تر دغو مظاهرو دوی اونۍ وروسته سعد حریری د صدارت له څوکۍ استعفا وکړه.
د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 270 میلیونه افغانیو زیاته بسپنه ټوله کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د افغان بلوڅانو له عمومي شورا غوښتي چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې د 2020 کال د 19 کلنو کم عمره د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات رابرټ ووډ د ایران د پارلمان د یو غړي احمد حمزه هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر دانالډ